யாரால் மெட்டிங்கும் மகர் நன் மஃபல் தவார நகலம் துய் ஹத்மன் தாராயாதவியோசபியா மரம் ஹகசே ஜ்வந்த மெஹுமா ஹசே பேஹ்வந்தா.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځواني شاعر امینه فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړنی ناولونه کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب کې د پښتو ژبې د درېو لومړنیو ناولونو یادونه شوې ده. په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړني درې ناولونه کومو دلایلو سره موږ او تاسو ویلی شو چې دا دی. دغه کتاب په 1400 مخونو کې هاشمی خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی.
په افغانستان کې د تریو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثره سره هم نظر نه دي. نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی، دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بی تربیت زوی د نور محمد ترکی هغه لومړني درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي.
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې ورو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو. نو لامدې قبل دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشارې د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم. لنی که ما په افغانستان کې د دې درې لومړنیو پښتو او چاپی ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی اصلي منابعو ته مې مراجعه کړې ده، یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي، اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده. مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنی پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی، بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی، کله چاپ شوی دی او دریمی او دریمی همداسي. نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړې دي او ټول هغه دلایل مې به وروسته ورسره یوځای کړې دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه.
په دغه درو ناولونو کې انصر صاحب د پټه مینه، دوه سره مین ورونه او بې تربیت زوی کې له نقدي اصولو ستاسو په نظر کوم یو نسبتا ډیر د ناول په اصول برابر لیکل شوی؟
دې ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوی ناولونه دي. کله چې مونږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي نو دا مو باید په فن کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي، ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي، په ځینو کې به یې زیات وي. په هر صورت زه خپل په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ ته بحث کوو، پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی، دغه کې دې ته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوژې له کبله داسې دی لکه یو بهرنی ناول، مګر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده لږ تر لږه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي. خو د دا په 1318 هجری لمریز کال کې په لومړی په اصلاح ورځپاڼه کې دا دغه وخت په اصلاح ورځپاڼه کې چې خپل برهان الدین کشککی د اصلاح د ورځپاڼې مسؤول مدیر دا چاپ شوی دی او دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځای نه شروع شوې ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده، مگر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دي. دویم اثر چې دی هغه دوه سره مین ورونه، دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام ورځپاڼه کې په 1318 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پاورقي کې چې د لمن لیک کې چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینې البته لږې اوږدې قیسې کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته، خو عمل کولی شي. خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی او بې تربیته زوی، هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو غنو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولای ځکه چې دا متاسفانه نیمګړې چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوي دي، بشپړ زمونږ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پرې وکړو. خو زمونږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلي ډاکټر ژړک دا د په کتابي بڼه د خپور کړی دی. اولنی کمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
د همدې ناول په اخیره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړ خبره کړې.
او نیمګړی همدغه کوم چې پاتې ده او شته ده او په کابل مجله کې راغلی ده دا همدغه برخه راغلی ده. متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شول. د نور محمد تریکي په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شول. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا هغه هلته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه. له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري، هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته ورسېده او د واک پر ګدې هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په خپلې باندې چاپ کړل، مګر بې ترپته زوی د همدې خاطر چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمی ډول باندې، لیکن روسل کچنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوال په لیست کې چې روسي ناولونه به روس تخبار شول. انصر صاحب بیا هم که امدی موضوع تر شو د کریکټر کشن له پلاوا د پلاټ له پلاوا د داستاني نثر لاړخه د صحنو لاړخه په دغه حسابونه باندې په دغه درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو کوم چې په فایل کې هم د ټکی ته اشاره وکړه د زنیو معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په ناول لیکنه کې خای چې ډېری برخې دلته غسی نه وي، یعنی مونږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي د دغه آثار دغه بې تربیت زوی په سریزه کې همداسې کلي دي چې یعنی دا لومړنی کار دی، یعنی دا مگر روسی آثار چې دی مثلا د بنګ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنگسار دی دغه دا بیا جالب شیان لري سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دی لومړنۍ لیکنه ده او همدې د خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنې په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې دا انسان دننه روان څنګه زوریږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی، او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره، او حتی دغه وروسته چې بیا کمی پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي، دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو، او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دی نورو دوو اثارو ته.
له انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو پزړه پوری دود نشه پاړه اورېدلې شي. نشه څو لنډې مصري وي چې په پای کې دعایې بند لري او د ماشوم د زیږېدو په درېمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د شغل نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوي څه لیکل شوي.
په کتاب پښتې باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدان په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کی چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات موږ لولو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوی دي کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه همدغه سې لیکو، بیا په ښي لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن اینډ ترانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا همدغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فهرسته چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی، لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړی کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر غا هیوادوال شي چې وی دی یم تل کورنۍ زیږی د لري یو د افغان لیکوالانو لیکنی ولولي. نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې، خو بیا چې دلته ختیځ خپرندې ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر وهنه په همدې خطر باندې دغه موضوعات په کې زیپځه پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم په کیسه د افغانستان د جغرافي حق نه دغه شین چې د پمې خطر په ځای پرځ شي وو. خو دغه ټولنیز موضوعات بر خیزيات د مې کرم بیا دغه شاند
دا یوازې ټوب نه مطلب څه ده، د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته؟
د دې کې د یوازې ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازې ټوب ژوند څومره ننګ انترشاپیری یزنی خلک وړ یوازې دی اوسېږي پټولنه کې غنه غنه ګونو بیروبار نه خوخي وي یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوی دی په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې هم دغه کټ مټ ژباړل شوی هم دی. کدواړه ولوري سړی حتما ترې زده کړه کولای شي.
لیکوال ښاغلی نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
څنکه د لاسونه به پر مر ولیکم، رڼا به واخله مسپیدې به پر سحر ولیکم، د ګل تر شونډو براتوي لکه نکحت سما، د ګل پر پاڼو به رنګونه معطر ولیکم، د وږمو خیال به د سپرلي پلونو کې وکرما، شنې ارواګانې به ځنګل ته پر نشتر ولیکم، د ستورو بار به د بڼو تر قلم وباسما، په کائناتو کې به خپل نوم پر قمر ولیکم، زه به ملاله سم پروین بسم زهره بسما، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم.
ل شاعر او لیکوال اغلی ملال څخه په مننه چې دا شعر پر ازادي رادیو مجلې لورولې وو. اوس هم د ځوان شاعر امینه فنا شعر د دوی په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې زچا تړي ونشوم، ما تیارې رڼا نکړې زچا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکړم لمبا نشوم، دی تمینا موایا دا خو مین توب نه دی، دی تمینا موایا دا خو مین توب نه دی، ترا پس مړ نشوې زدر پس مړ نشوم، سخت و د هجر شپا دواړو درد غوستای وو، سخت و د هجر شپا دواړو درد غوستای وو، تا ته هم خوب نه درته زه هم هیڅ فیده نشوم، واچه په د څه وچی دومره نا کردو کې هم ستا زړه را نه تور نشو زه له تا خفه نشوم، نما سکون در کړلو نتا شرنګ ولیم، تک ما تورس نشوي زهم تا تش پنشوم، دادی ځکانې وکړې یو دیورم په کوم دریاب، دادی ځکانې وکړې یو دیورم په کوم دریاب، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکارا نشوم، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکارا نشوم،
لا مینې فنا په مننی ل شعر به اتن ته مخه کړو. ملي اتن د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې شامل شو. وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلو رویا کال مخکې تأسیس شو. دا پانتون د امریکا د متحده ایالاتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پانتون دی چې د مدیسن په ښار کې ودان شوی دی. د پانتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $100 میلیون په چیړونو ولګول. د یو راپور له مخې چې 2 کاله مخکې خپور شو، پکې وینسکانسن پانتون د ټولې نړۍ 55 مهم پانتون ګڼل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پانتون د نړۍ 55 مهم پانتون حساب شوی دی. وینسکانسن پانتون 40 پانځه او څنګه لري چې په لسکونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجیب آزاد په حالو چلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور لشغلی آزاد خبر.
تقریبا کابل شیوه نه شولان دي یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دا وسیو پکې زه چې ما خپل توار اغلبا نو دا غو پنځه د رئیس ترام معرفي شوم او ما ویل چې بده د ښکلا هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په ډپارټمنټ ښکلا هنرونو د پنځه د دانس ډپارټمنټ کې پیلا بیل دانسونه لکه هم کلاسیک دانسونه فکر کې دل عربي په ځانګړي توګه ایجیپشن دانسونه فکر شو وسوله نو ما دا خبره د رئیس د شوریا د کمال چې دی ممکن دی د افغانستان ملي اکان البته ملي اکان د تشریح کوي نو د دې اړه نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل څه ولي کوم او د افغانستان ملي اکان د ټول تاریخچه چې تر اثر نه دی د تاریخچه یې پښه سوله دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه مې مشکله پاتې سره زرګونه کاله راځي دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې په دکړ شي هغه له هم فلکسيږي او تاسو ته وی نو ډېر مو سره د خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریه بورډ هغه پکې نه ستې په دې باندې دا خپل سټیشن په دې خبره باندې کوي نو په دې ډول باندې دا ومنه لولې خوشاله سره او دا د ښکلي هنرونو د پورتي
په نصاب کې د اترن شاملېدل یعنی څه یعنی څه به کوي اوس
د اترن د ملي اترن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د داسې ډپارټمنټ یا د ښکلې هنرونو د پوهنځي څخه د داسې ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستل کیږي هغه به هروم مرو دا هغه ملي اترن زده وي یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي یو وخت ما یو مقاله لوسته و په یغه کې دا راغلی وسه شاوخوا 2500 ډول اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی کچې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي
په حق له خو زه نه يم خبر چې 2500 ډول به وي که بنوي اما هغه څو ډولونه چې الته د مختلف ډولونو پریکټس هم وس کوي او په پروجیکټور باندې د مختلف مزما کوم راست باندې د مختلف ډول څه د اترونو پیراکل لکه هغه لوی اترونه چې غته مثلا وزیر اترونه ویل شو مثلا د پټواله اترونه بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري د زازو اترونه مثلا د منګالو اترونه د احمدزو اترونه او په کل کې بیا ملي اترونه چې هغه اسانه شکل دی اغه ملي اترنه د دې فایل دی او بیا په څنګه دا نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې علاوه نو دا به ټول دی چې پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتر په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتر په نوم یعنی یو ډول دی هغه ساده ډول دی اغه طاره نصاب شامل دی نو دا لوی ډولونه چې دي دا به ټول د پرتاس نه کوي
ورسله دي چې اتن په نصاب شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي ک جون دي کې دې چې دوی اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څنګه دغه ستامل لري او هیل لري
او بالکل د کومه هیڅ مایه دا نه کوي د دې پونځي څخه فراغت یا نڅور کاله هغه درس ویل په دې معنی چې دا عملی یا فزیکی دانس دی هغه تني اټرنمي کنو ډول نه دی هغه یو برخه ده اما په هغه مهمه برخه دی دانسونو هر دانس هغه ریسرچ دی چې څنګه دا په باندې مزامین لیکل دي په کې به فراغت وکړي د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دي چې یو نه یو دانس وټه کی او هغه کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتل تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتل باندې ریسرچ کیږي او خپل تیسز وړاندې کیږي نو دوی مجبور او مکلف دي چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د فارغې ده لای نه سي نو دا د کولو تر څنګ دا اتل کولو تر څنګ آزاد
صاحب مننه. اوس په د وسکانسن د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځم محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پوره پور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنو مویم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشرا وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شې دې کړه کولا او کول چیکرا پتو سان قطار قطار یا رب کرجګارا
امين. کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویونکی لزېږېدنې څخه درې ما بیا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پرویل کیږي.
بشر روز لی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ باندې تور دی بل مور نست پلار یا رب کرجګار امين. تاسو د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټولړی خپل مهار یا رب کرجګار
د نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتوبیتیم پکې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کړی ده. مانا زموږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي او چانم خړی نوم یې احمد وی دی خړو ته وای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یې انجلی نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد وای اوس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپل او زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
انجلی ویل کېږي د انجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت تویم. زو کړې مونجلی ده د اسمان سپینس پوجمی ده وا وا د ګل غټی ده په غونچو کې ده ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې په خوانیو او هم یو شمیر وسنوي شاعرانو نشری لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشری یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشرا په کنداري سم کې د ډیر په خاصه خدود لري. په خوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدل، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه به راغشتل او غوی به امین امین ورسره وای. د په خوا څخه په کندار کې کم ولسی شاعران چې و د هغه له خوا څخه نشری د وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایان د نشری لیکلي وي، ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغه سم ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو، دغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بې سازه ویل کیږي، خو ځینې وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کلچي د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کلچي د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچي د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو، شادی د زوی په بابا لر قدر ثواب،
لهم دې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړم.